The Washington DC na The Voice of America Jiwa Radio Day
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد يم لمړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سرټکو ته د پاکستان پوز ویلی د بلوچستان په کې ځل کې د اف سی په موټر د ریموت کنټرول بم چاودنه شوی چې په کې د اف سی د یو افسر په ګډون شپږ سرتیری وژل شو دی طالبان وای دوی له بدرک شوی امریکایي قراردادی څخه خبر نه دي او په ګرد نړۍ کې په کورونا وایرس باندې داخته شوی او کسانو شمیر له 3 میلیونو او پرې دمړو شویو کسانو شمیر له 215000 څخه زیات شوی دی او اوس هم بشپړ خبرونه د پاکستان پوز ویلی د بلوچستان په کې ځل کې د اف سی په موټر د ریموت کنټرول بم چاودنه شوی چې په کې د اف سی د یو افسر په ګډون شپږ سرتیری وژل شو دي د پوز د مطبوعاتو څنګه وویل د اف سی سرتیرو د غډلې د ایران پولینا 14 کیلومتره په بولیدا سیمه کې د معمول غزمه کول چې د سختې غرنی سیمې هغه برخې وبینی چې وسلوال یې په مشکوکه توګه د تګ راتګ لپاره کاروي پوز وویل دوی د غزمه وروسته خپل مرکز ته روان و چې په مسته شو په چاودنه کې یو میجر او 15 نور پاکستانی سرتیری وژل شو دي افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي طالبانو د افغانانو له وژلو لاس نه دی اخیستی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې او اوربن لپاره لپسی او نړیوالو غوښتنو سره سره بیا هم طالبانو له جګړې لاس نه دی اخیستی خغلی غنی د جمعې پورز د خوست امنی قومندان سید احمد بابازی وژل کېدل هم په سخت ټکو وغندل هغه د سړک غاړې ماين په یوه چاودنه کې لخپل سیکرټر او یو بل پولیس سره یو ځای وبشل شو طالبانو دغه برید مسؤلیت اخیسته دي د یو بل خبر لمخه طالبان وای دوی له بدرک شوی امریکایي قراردادي څخه خبر نه دي طالبانو د جمعې پورز ویلي دوی امریکا ته د پیغام رسولي چې دغه ډلې په افغانستان کې کوم امریکایي لزان سره نه دی برمته کړي زلمی خلیزاد هم د منلې ده چې د طالبانو د قطر مشانو سره په لیدنه کې د امریکایي قراردادي مارک فریریچ د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده امریکایي چارواکو او د کورنۍ غړو ویلي چې فریریچ د جنوري په وروستي کې تختول شوې ده تر هغه وروسته هیڅ میډلې د دغه پیخې پړه نه ده منلې په ګرد نړۍ کې په کورونا وایرس باندې د اخته کسانو شمیر له 3 میلیونو او پرې دمړو شویو کسانو شمیر له 215000 څخه زیات شوی دی له دغه وایرس څخه تر اوسه پورې په نړۍ کې 400000 کسان په بشپړ توګه خشبي هم دي په نړۍ کې په کورونا وایرس باندې تر ټولو زیات ځپل شوی هیواد امریکا د چیرې شي پرې د اخته کسانو شمیر له 400000 او دمړو شویو کسانو شمیر له 80000 څخه زیات شوی دی همدا ډول په کورونا وایرس باندې په پاکستان کې د اخته کسانو شمیر له 80000 او په افغانستان کې لدرې زره 200 څخه زیات شوې ده د وایرس په پاکستان کې شپک سو او په افغانستان کې 109 کسان مړ کړي هم دي د امریکا د ولسمشر د امرستيال مايك پنس په یو همکار کې کورونا وایرس مثبت شوې ده د همدې خبر لامل د جمی پورس ایوا ایالت ته د مايك پنس سفر هم ځړېدلې ده د سپین مانی د مطبوعاتو مشر هم د خبر تایید کړی دی ویلې دي چې خپل پنس د جمی پورس ماینه شوې او کورونا نه لري تر دې مخکې د ولسمشر ډانلډ ترامپ یو نږدې همکار کې هم کورونا مثبت شوی و چې لاغې وروسته د سپین مانی د کارکونکو د کورونا معاینات هر ورځ تر سره کیږي د برتانی لمړی وزیر بورز جانسن بعد د هیواد لاکډاون لکتر لګ یو مشنور هم اوکت کړي د پداسې حال کې چې د برتانی د کابینې زینې غړي د پردو تر شا په دې ټینګار کوي چې باید اقتصادي رغونې ته لومړیتوب ورکړل شي دوی وایي برتانیا په تیرو 300 کالو کې تر ټولو خراب اقتصادي حالت ته روانه ده برتانیا په اروپا کې لومړنی هیواد دی چیرې چې له کووېډ 19 څخه د مړینو شمیر له 10000 څخه زیات شوی دی او روسي خبردا چې په ایران کې د جمی پورز د بي زلزلې لامل دوه کسان مړ شوي او اته ډیر شنور جوړ شوې دي د ایران دولتي ټي وي دغه خبر په ورکولو سره ویلي دي چې دغه زلزلې زواک تاریخ تر په کچا 15.1 درجه اټکل شوی خبر جتوي د زلزلې وروسته ګڼ نور ټکانونه هم احساس شوي او د زلزلې مرکز د ایران جنوب خوده شوی د خبرونو پای
د وایس اف امریکا
جی وریډیو
خبري اوریدونکو ته اوریدل
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
درنو اوریدونکو د وایس اف امریکا دیو د پدې هله چې یو خورز به مو پیل کړی خبرونه مو اوریدل او سم د راپورونو پر لور فسر کې مو اوري چې د پاکستان پوز ویلي د بلوچستان په کیج زله کې د اف سی په موټر د ریموت کنټرول بم چاودنه شوی چې به کې د اف سی د یو افسر په ګډون شپږ سرتیری وژل شوی دی. نور حال زموږ همکار نگین شاه په دې راپور کې درکوي.
د پاکستان پوز ویلی د بلوچستان په کیج سیل کې د اف سی په موټر د ریموت کنټرول بم چاودنه شوی چې په کې د اف سی د یو افسر په شمول شپږ عسکر وژل شوی دي. د پوز د مطبوعاتو څانګې ویل د اف سی عسکرو د غډلې د ایران پولې نه 14 کیلومتره په بولدا سیمه کې د معمول ګزمه کوله چې د سختي غرنۍ علاقې هغه برخې ونی چې وسلوالې په مشکوک توګه د حرکت لپاره استعمالوي. پوز ویل عسکر د ګزمې وروسته خپل مرکز ته بیرته روان وو چې د سارني یو موټر د ریموت کنټرول بم د لارې په هدف کړی شو. په چاودنه کې یو میجر او 15 عسکر وژل شو. پوزونه ویل چې په اف سی ځواکونو حمله چا کړی ده او نه هم داسې کوم رپورت په سملاسي توګه مخې ته راغلی چې د حمله مسولیت چا منلی دی. پوزي او حکومتي مامورین په بلوچستان کې د تشدد الزام په بیلتون خوخو مسله بلوس ډلو لګوي. ځینې بلوس ډلې وخت په وخت د حملو مسولیت هم مني. د دې ترڅنګ مذهبي ډلو په 13 موده کې د حملو ذمہواري په غاړه اخیستې ده.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
طالبان وای دوی لبه درکه شوی امریکایی قراردادی څخه خبر نه دی او په دې اړه یې امریکایی چارواکو ته معلومات ورکړی دي. بل پلو افغان ولسمشر ویلی دی چې طالبانو تر اوسه پورې هم د افغانانو لوجلو لاس نه دی اخیستی. د افغانستان په اړه د دغه روسي او پیخو نور جزئیات زموږ د همکار نصر الله په راپور کې اوري.
طالبانو د جمعې په ورځ ویلي دوی امریکا ته دا پیغام رسولې چې دغه ډلې په افغانستان کې کوم امریکایي لزان سره نه دی تختولې. زلمی خلیلزاد هم دا منل دي چې د طالبانو د قطر مشرانو سره په لیدنه کې د امریکایي قراردادي مارک فریج د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکایي چارواکو د کورنۍ غړو ویلي چې هغه د جنوري په وروستیو کې تختولې شو. تر هغه وروسته هیڅ کوم ډلې د دغه پیښې پلان نه منلي. د طالبانو ویان سویل شاهین د جمعې په ورځ ویلي ډاکټر خلیلزاد د هغه د خوشکېدو غوښتنه کړې وه او هغه دغه غوښتنه زمونږ په 13 لیدنه کې هم کړې وه. خو زمونږ خوا ورته بیا هم ویلې شوي چې مارک فریج له زمونږ سره نشته او نه مونږ نیولې دی. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره لیدنه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو په اړه خبرې کړې دي. خاغلی خلیلزاد تیره شپه په خپل ټویټر لیکلی چې په دغه لیدنه کې د تاوتریخوالي کمولو او اوربند د کرونا وایرس په وړاندې د ښه مبارزې لپاره د زمینې برابرولو د بندیانو آزادولو د سولې پر بهیر لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ او د بین الافغاني مذاکراتو زر تر زره پیلېدو په اړه خبرې کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې له طالبانو څخه یې په یاد موضوعاتو کې د پرمختګ غوښتنه کړې. د سولې بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغان حکومت له زندانونو څخه د 15,000 طالب بندیانو او د طالبانو له بند څخه د زر زندانیانو خوشی کول، د طالبانو له خوا د تاوتریخوالي کمول، د امریکا طالبانو ترمنځ د سولې تړون چې د فروری پر 9 لاسلیک شو یو مهمه برخه ده. خو افغان چارواکي وایي چې د دغه لاسلیک وروسته د طالبانو تاوتریخوالي برعکس زیات شوی دی او د افغانستان خلک یې د سولې پر بهیر بې باور کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې او د اوربند لپاره پسې نړیوالو غوښتنو سره سره بیا هم طالبانو د جګړې لاس نه دی اخیستی. خاغلی غنی د جمعې په ورځ د خوست امنیه قومندان سید احمد بابازی وجل کېدل په سختو ټکو وغندل. هغه د سړک غاړې ماين په یو چاودنه کې له خپل سکه تر او یو بل پولیس سره یو ځای وجل شو. طالبانو دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. د ارګ علامیه د ولسمشر غنی له قوله لیکي هیوادوالو او نړیوالې ټولنې کرونا وایرس سره د موثر مبارزې او تلپاتې سولې د تامین په موخه بار بار طالبانو ته د بشري اوربند منلو وړاندیز وکړ. خو له بده مرغه طالبانو لا هم له جګړې او د افغانانو له وجل لاس نه دی اخیستی. هیله ده چې بشري اوربند ومني. زلمی خلیلزاد د زیارت طالب مشرانو سره لیدنې وروسته هند نوې ډلې ته رسیدلې او دغلته لوړ پوړو هندي چارواکو سره خبرې اترې کړې. د جمعې په ورځ خاغلی خلیلزاد اسلام آباد ته هم سفر کړی دی. دا د یوې میاشتې پر مهال اسلام آباد ته د خاغلی خلیلزاد دویم سفر دی. د پاکستان فوج په خپل یو بیان کې ویلي د جمعې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره لیدلی. د دې غونډې په مهال د افغان د سولې د خبرو د پروسې په ګډون د دوه اړخیزه ګټو او د سیمه ییز امنیت په عمومي وضعیت خبرې وشوې. د پاکستان د فوج مشر د افغانستان د امن پروسې یو ځل بیا د ملاتړ تکرار کړی. په دغه بیان کې زیاته شوې چې په سیمه کې د سولې ثبات لپاره د پاکستان پرله پسې هڅې وستایل شوې.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
اوردونکو د وایس اف امریکا دی ودا د پاکستان د کراچۍ ښار د ترهګرۍ د مقدمو اوریدونکو عدالت د افغان طالبانو د وژل شوی مشر ملا اختر منصور 15 جایدادونه په ولکه کې اخیستي چې بولې ته وړاندې کړي دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار شعیب زاده درکوي.
که څه هم د پاکستان حکومت تر اوسه په دغه هیواد کې د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر منصور جایدادونه نری تایید کړي، خو پاکستان او امریکا کې څېړونکو وایي د کراچۍ غونډې ښار کې د هغه د جایدادونو ثابتېږي چې افغان طالبان په پاکستان کې د خونده ډک ژوند تېروي. د پاکستان او افغانستان د چارو امریکایي څېړونکو مایکل کوګل من وایي په کراچۍ کې د ملا اختر منصور د جایدادونو لرل دا په ګوته کوي چې افغان طالبان په پاکستان کې پټ نه بلکې ښکارا پناه ځایونه لري.
The revelations about مولا منصور's properties in Karachi I think underscore two important points. One is that the Afghan Taliban did very much enjoy the sanctuary in Pakistan that the Pakistani state
Michael Kugelman wait bo khabar e wazeha kabi da khabar da Pakistan riyasat la khwa da puto zaino ki de khalko da jwan maziya gaste che Pakistan pre aksar inkar karo agho ida de muhim khabar da che da tahqiqat sabit ami che haga da je da zuna istemalawal balki da markazuna pati da wal hum istemalawal aw da haga zaine nur Taliban tayarawal.
That suggests the scale of the safe havens and the sanctuaries that the Afghan Taliban enjoyed in Pakistan.
FIA تیر کال په ترهګرۍ ضد عدالت کې د ملا منصور د جایدادونو پر ضد مقدمه درج کړې وه چې پکې په هغه او د ده په ملګرو د غیر قانوني جایدادونو لرلو تورونه لګیدلي وو. په مقدمه کې ویل شوی چې هغه د کراچۍ په بیلابیلو سیمو کې د محمد ولی او ګل محمد په نومونو شپږ جایدادونه لري چې قیمتونه یې کروڑونه روپۍ دي. په پاکستان کې د سیاسي چارو څېړونکو سیاستوال او د بشري حقوقو مبارز افراسیاب خټک وایي پاکستان کې د افغان طالبانو جایدادونه لرل څه نوې او نابلده خبره نه ده، ځکه چې وایي دوی په پاکستان کې سرمایه‌کاري کړې ده او جایدادونه لري.
طالبان چې پاکستان نکم جنگ په افغانستان کې کوي نو دلته دوی ډېرې سرمایه ګزارنې کړې دي، سرمایه کارنې کړې دي او تقریبا ټول لیډرانو دلته کې پیسې شته، کاروبارونه شته، جایدادونه شته، کورونه یې اخیستي دي. خو ملا اختر منصور چونکې وفات شو هغه موجود نه دی، نو د هغه دا کیسه راووته او اتفاقا راووته نو بیا په شاته کېدی نه شوه. حقیقت دا دی چې افغانستان کې دا جنگ چې دی دا خو مذهب په نوم خلکو استعمال کړی دی، مګر حقیقت دا دی چې دې کې زیاتره دا د تورو پیسو جنگ دی.
نوموړی وایي طالبانو دلته پاکستان کې ډیره سرمایه کاری کړې ده، تقریبا د دوی د ټولو مشرانو دلته پیسې شته، کاروبارونه شته، جایدادونه او کورونه شته. خو ملا اختر منصور چونکه وفات شوی نو ځکه اتفاقا د هغه د جایدادونو قصه راووته. اف آی اے دا انکشاف هم کړی و چې ملا اختر منصور د پاکستان دوه جعلي شناختي کارډونه جوړ کړي وو چې د هغو په وسیله یې په کراچۍ ښار کې دوه جدا بینکونو کې اکاونټونه هم جوړ کړي وو او هم دغه اکاونټونه یې د خپلو جایدادونو لپاره استعمالول. په پاکستان کې د سیاسي چارو یو بل څېړونکی طاهر خان وایي دا تر اوسه یوازې تورونه دي او دا نه ده ثابته شوې چې ملا اختر منصور واقعي جایدادونه لرل، خو وایي کوي لرل هم دا ناشنا خبره نه ده، ځکه چې په پاکستان کې هر افغان جایدادونه او کاروبارونه لري.
کله چې دا راپورونه راغلل طالبانو د دین انکار کړو. دا یو اړخیز دعوه ده. د بل اړخ تر اوسه پورې د ناخد اختر منصور د کورنۍ لخوا نه چې دا کوم امار یا شوی دی دغه لخوا پدېړه باندې سویلې شوې دي. بل پښتون هم راوسته کیږي ک دا عمر لشي چې دا جیدات د اختر منصور وو نو د یو وجلې شوی کس چې هغه په خپل نوم باندې هم دا جیدات نو اخیستي سرنګ دا اوس اف ای ای ته د ضرورت پیښ شو چې د دې پاړه باندې پلټنې وکړي. نو ډېر یو مشکوکونته معاملې ده.
د افغان طالبانو په خوانی مشر مولا اختر منصور د کال 2014 د مئی په یوشتمه نیټه د ایران نه د راستنېدو په مهال د بلوچستان په نوشکي سیمه کې د پاکستان او ایران ګډي پولیسو ته سیرما د امریکا په ډرون برید کې وژل شوی و. افغان حکومت اکثره تور لګی چې افغان طالبان او ټول مشران په پاکستان کې اوسیږي، خو د مولا اختر منصور یا د نورو افغان طالبانو د جایدادونو په اړه تر اوسه کوم دریز مخې ته نه دی راغلی. د کراچۍ ترهګرۍ ضد عدالت د اپریل په 11 نیټه د پاکستان د پلټنو مرکزی ادارې اف ای ای ته امر کړی چې د مولا اختر منصور د جایدادونو په اړه تفصیل او په جایدادونو کې د هغه د دوو پټو ملګرو په اړه معلومات دې عدالت ته وړاندې کړي.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
او اوس هم د کورونا په اړه یو شمیر راپورونه په پاکستان کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر له 6000 څخه زیات او تر 6000 زیات نور مړ شوی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه وروستي معلومات د ډیوی له خبريال الیاس خان څخه به راپور کوي.
په پاکستان کې د کورونا وایرس خورېدو کې تیزوالی روان دی او په تیر یو شواروس کې د دې رنز نه ریکارډ 2000 نور خلک اغیزمند شوي دي چې له وجې په ګرد هیواد کې د اغیزمند خلکو شمیره خوښه اوی زرته رسیدلې ده او د مړو شمیرې 611 دي. خو بل خوا د دې وایرس نه تر دې دمه 1668 خلک روغ شوي هم دي. د خارجه دفتر وینا ده چې د محتاط اندازو تر مخه بهر هیوادونو کې میشته پاکستانیانو کې تر دې دمه 180 د کرونا رنس نه مړ شوي دي. د کرونا ناروغتیانه په ګرد هیواد کې د اپریل 8 نیټې نه د مئی 9 نیټې پورې یو کم 300 خلک مړ شوي دي، کوم چې د ټولو مړو 50% جوړیږي. خو د کرونا رنس خورېدو کې د خطرناک زیاتوالي باوجود د دې وایرس خورېدل او درولو لپاره پر ځای کړی شوی لاکډاون کې د خالي دورې نه نرمی راوستلو فیصله شوی ده. او طبي ماهرینو خبرداري ورکړی دی چې د مئی میاشت کې دا وایرس ډیر زیاتې دي شي چې له وجې اغیزمند خلکو او مړو کې زیاتوالی راتلی شي. په پنجاب کې د کرونا نه اغیزمند خلکو شمیره 10,033، سن کې 9,691، خیبر پختونخوا کې 4,320، بلوچستان کې 1,893، اسلام آباد کې 1,558، گلگت بلتستان کې 394، د پاکستان واک لاندې کشمیر کې 2 اتیاتا رسیدلی ده. د مړو په حساب سره خیبر پختونخوا کې د ټولو نه زیات 221 خلک مړ شوي دي. پنجاب کې 133، سن کې 116، بلوچستان کې 43، اسلام آباد کې 4، گلگت بلتستان کې 3، او کشمیر کې 1 کس هم د دې وایرس نه دی مړ شوی. بلخوا د سن اعلی وزیر مراد علی شاه ویلي دي چې د لاک ډاون دویم پړاو کې به سختیانه کول شي.
کلیوں میں دکانیں وغیرہ ہوتی ہیں یہ کھلیں گی، ایکسکلوڈنگ مالز، لارج مارکیٹ پلیسز، میگا ڈپارٹمنٹل سٹور.
د او ایچ د کرامی رابطہ کمیٹی په غونډه کې صرف د وړو دکانونو او کاروبارونو خلاصولو فیصله شوی ده، او ټول غټ غټ مارکیټونه، مالونه، هوټل وغیرہ به بند ساتل شي. او دا چې لاک ډاون کې نرمی به د هفته د ورځې نه بلکې د ګل د ورځې نه راولي. او تاجرانو د سن حکومت دغه پریکړه رد کړې ده او ویلي دي
کلم نه یې اجلاس بلا لیا ہے، انشاءاللہ جو ہے مارکیٹ کھولنے کا جو ہے پھر اس میں فیصلہ کیا جائے گا. اب جو ہے لوگ وہ جو ہے سفر کا پیمان لبریز ہو گیا.
چی دوی با نن غنڈا کے دا مارکیٹونو پرانستلو فیصلہ کوی، او دا چی مونگا نور سفر نشو کولے او کو حکومت مو گرفتار وی نو گرفتار دکڑی. دا صحت عالمی ادارے WHO ویلی دی چی پاکستان کی 85% ناروغانو کی دا کرونا وائرس پا مقامی کچا خور شوی دی، او 14% متاثری دا سفر پا وقت اغیزمن شوی دی. بلخوا دا پاکستان په سفر راغلی د افغانستان د پاره د امریکای خاص استاذی زلمی خلیلزاد پرون د پوسر لخکر جنرال کم عمر جاوید باجوا سره لیدل قتل کړی دی او د آی ایس پی آر تر مخه په پوزی مرکز راولپنڈی کې شوی دی. ملاقات کې د سیمې امنیت او افغان امن پروسه باندې خبرې اترې شوې دي. په دې موقع د پوز سر لهکر ویناوا چې دوی په سیمه کې امن دپاره خپلې هڅې جاری ساتي. ښاغلی زلمی خلیلزاد د سیمې امن او استحکام دپاره د پاکستان د هڅو ستاینه کړې ده. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې مو د کورونا وایرس په اړه وروستي معلومات واوریدل. په نړۍ کې په کورونا وایرس باندې داخته کسانو شمیر 4 میلیون ته نږدې شوی دی. په ګرد نړۍ کې د کورونا د وروستي حالاتو په اړه زموږ همکار نوشیروان قلندر دا راپور چمتو کړی.
امریکا لیبر ډیپارټمنټ د جمعې پورز خپل یو رپورت کې ویلي دی چې د کورونا وبا له وجې روان لاکډاون په نتیجه کې 4.5% خلک بیروزګار شوي دي. د مارچ په میاشت کې ویلي شوی وو چې 4.5% خلک بیروزګار شوی دي. د کارکونکو په اړه سرکاري څانګې لیبر ډیپارټمنټ ویلي دي چې د کرونا وبا نه وړاندې 1.6 میلیون خلک امریکا کې په روزګار وو او دا وخت هر شپږم تن روزګار د لاسه ورکړی دی. د رپورټ تر مخه په کال 1913 کې چې په نړۍ کې کوم اقتصادي بحران راغلی وو، د بیروزګاری دا دومره لویه کچه ښایي چې موجوده بحران به د هغې نه غټ وي. د کرونا وبا په نتیجه کې د شوي لاکډاون له وجې په میلیونونو شمیره کې کارخانې واړه او لوی کاروبارونه بند کړي شوي دي. د حکومتي شمیرو تر مخه د مارچ په میاشت کې یوازې 3.5 میلیون خلکو د بیروزګاری لپاره حکومت ته درخواستونه ورکړي دي. دا وخت د امریکا وفاقي حکومت هر بیروزګار تن ته $600 د هفته ورکوي، خو د بیروزګارو خلکو د غشمیره په اپریل کې نور هم زیاته شوې ده. صدر ټرمپ نور د کاروبارونو تړلو په حق کې نه دی او غواړي چې خلک خپل روزګارونو ته بیرته لاړ شي. د امریکا 500 ریاستونو کې 3 داسې دي چې په مزه مزه یې کاروبارونه پرانستل پیل کړي دي. د امریکا اقتصاد پوهان وایي چې د اپریل نه تر جون میاشتې پورې ممکن ده د امریکا اقتصاد 10% زیات متاثر شي. بل پلوتا د یورپ په 20 کې هم د بیروزګارۍ کچه په ډرامایي توګه 9.5% ته زیاته شوې ده. د شورو په ورځ د یورپي یونین د اقتصادي چارو کمیشنر پاولو جنتیلونی ویلي وو چې د کرونا وبا نه به یورپ تاریخي اقتصادي بحران کې وغورځيږي. د اقتصاد د خرابېدو تر څنګ د لاکډاون ختمولو خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د جمعې په ورځ د وایټ هاوس د یو کارکونکي د کرونا ټیسټ مثبت راغلی دی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او نائب صدر مایک پینس هم ټیسټونه شوي دي، خو د دواړو مشرانو ټیسټونه منفي راغلي دي. وایټ هاوس ویلي دي چې د دواړو مشرانو طبیعت روغ او سم دی. امریکا کې صدر ټرمپ او نائب صدر مایک پینس باندې دا نیوکې هم کیږي چې د کار او سفرونو په وخت ماسکونه نه اچوي. اخوا بیا د صحت نړیوالې ادارې WHO ویلي دي چې یقین ښودلی کیږي کرونا وایرس د چین ووهان ښار د هغه مارکیټ نه خور شوی دی چېرته چې ژوندي ځناور خرڅېږي. چین د جنوري په میاشت کې دغه مارکیټ بند کړی هم وو، خو WHO زیاتوي چې د دې پوره علم به د تحقیق نه وروسته وشي. چین بیا ویلي دي چې د صحت نړیوالې ادارې لخوا د کرونا وایرس تحقیقاتو لپاره جوړ کړی شوی ټیم مرسته کوي. د صحت نړیوال ادارې د افریقا د 20 هیوادونو په اړه خپل یو رپورټ کې ویلي دي اگر چې دا وخت ټول افریقا نه د کرونا وایرس کیسونه کم رپورټ شوي دي، خو د غوابا په افریقا کې تر 4.5 میلیون پورې خلک اغیزمن کولی شي او 1,90,000 پورې نور مړه کولی شي. او اخیری خبر دا چې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل انټونیو ګوټرس د جمعې په ورځ خبرداری کړې ده چې د کرونا وبا له وجې په نړۍ کې نفرتونه جوړ شوي دي او په نړۍ غږ کړی دی چې د دې مخنیوي لپاره دې هڅې وکړي. انټونیو ګوټرس غږ کړی دی چې د دې وبا مقابلې لپاره باید ټول نړۍ یو بل سره په مرسته کې ودرېږي، ځکه چې کرونا وبا له وجې نفرتونو، د خوراک کمی، د بې کسوره خلکو قربانۍ او ویرو سونامي روانه ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
په نړۍ کې د امریکا مشهور او معتبر خبری اداره وایس اف امریکا کڅه هم د امریکا د حکومت په بودیجه یا فند چلیږي، خو د بی طرفه او آزادو خبرونو پر سر یې وخت په وخت د امریکا له حکومت سره اختلافات مطرح کړي دي. د دې ادارې مشانو تر داسې حالاتو درتیریدلو لپاره ډیری برخلیک ټاکونکو پریکړې کړي دي چې ډیری برزخت دي.
په نړۍ کې د امریکای مشهور او معتبر خبری اداره وایس اف امریکا که څه هم د امریکای د حکومت په بودیجه یا فند چلیږي، خو د بی طرف او آزادو خبرونو پر سر یې وخت په وخت د امریکای له حکومت سره اختلافات مخې ته راغلي دي. خو د دې ادارې مشرانو تر داسې حالاتو د راتېرېدو لپاره ډېرې برخلیک ټاکونکې پریکړې کړي چې ډېرې غیر معمولي او د ارزښت وړ وي. د 11 سپتمبر یا 9/11 تر پیښې یوازې 10 ورځې وروسته د طالبانو په خوانی مشر ملا محمد عمر چې د دې پیښه پلانونکي اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه، وایس اف امریکا ته د ځانګړي مرکه وړاندیز کړی وو. د هغه مهال د وی او ای ځایناستې مشر میرنا ویټورټ دوه تنه خبریالان وګمارل چې د طالبانو له دې مرموز مشر سره په ټلیفون مرکه وکړي. خو د ولسمشر بوش د دفتر چارواکي سمدستي په خبر سول او د امریکا ژغ مشر ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا ټلیفون وسو چې که د ملا عمر مرکه خبره کړي دا به یو سیاسي ځانوژنوي. په هغه وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د ریچرډ باوچر په خپل یو وروستۍ مرکه کې ویلي د بوش ادارې د وایس اف امریکا د دې حق درناوی کاوه چې پر حقایقو ولاړ خبرونه خپاره کړي، خو وایي اجازه یې نه ورکوله هغه څه خپاره کړي چې د دوی په نظر دښمن ته ګټه ورسیږي. د امریکا د حکومت په بودیجه چلیدونکي دغه نړیوال رسنۍ وایس اف امریکا په اونۍ کې د 280 میلیونه یا 28 کروڑ خلکو لپاره په شاوخوا 40 ژبو خپرو کوي چې له دویمې نړیوالې جګړې را په دې خوا د خپرونو یو تاریخ لري، او د امریکا د کانګرس لخوا د بې پلاوه او هر اړخیزو خبرونو خپرولو واک ورکړل شوی دی. خو د سپینې ماڼۍ او وایس اف امریکا ترمنځ شخړه له لسیزو راهیسې یو معمول او دود ګرځېدلی چې زیاته وجه یې د دې ادارې نیمه خپلواکه ځانګړتیا او لږې بریدګر چلند دی چې د فیډرل حکومت د لوی بیوروکراسۍ په منځ کې کار کوي. تېره میاشت هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلو تېرو ولسمشرانو په څیر پر وایس اف امریکا په ډېرې توندۍ او شدت سره بې ساري نیوکې وکړې. د اپریل پر 15مه د کورونا وایرس په اړه رسنیو ته د معلوماتو په اړه د خبرې غونډې په مهال وویل، که تاسې اورېدلی وي چې د وایس اف امریکا څه خپروي ډېر ناوړه شیان دي. څه چې دوی وایي دا زموږ د هیواد لپاره ډېر ناوړه دي. خو د وایس اف امریکا مشر امینډا بینټ د ولسمشر ټرمپ تورونه رد کړي او وایي اداره یې پر حقایقو ولاړ خبرونه خپروي. میرمن بینټ ویلي په وی او ای او د حکومت په اختیار کې د مطبوعاتي ادارو ترمنځ فرق دا دی چې موږ آزاد یو چې د یوې مسلې ټول اړخونه وښیو، او په حقیقت کې څنګه چې د وی او ای په تګلاره کې ویل شوي قانون موږ ته د داسې کار اجازه راکړې ده. له وایس اف امریکا د ولسمشر ټرمپ شکایتونه دوه اړخ لري. لومړی دا چې وایي د ادارې د کورونا وایرس د اغېزمنو کسانو او مړیو په اړه د چین حکومت مشکوک معلومات خپره کړي وو چې وایس اف امریکا هسې یو تور ګڼلی او په کلکه یې رد کړی وو. دویم ولسمشر ټرمپ پر دې خبره غوسه دی چې له تېرو دوو کلونو راهیسې په دې نه دی توانېدلی چې د ډیموکریټ ګوند د خنډونو له کبله د وایس اف امریکا د سرپرستی ادارې یو ایس ای جی ایم یا د امریکې د نړیوالې میډیا ایجنسۍ نوی مشر په خپله خوښه وټاکي. ولسمشر ټرمپ پر دې خبره افسوس کړی او ویلي وو پر هغه حکومتي رسنۍ کنټرول نه لري چې د ده او د ده د ملاتړو د ارزښتونو او اقدارو ښکارندوی کوي. هغه په 13 نومبر میاشت کې وړاندیز کړی وو چې امریکا باید یوه حکومتي نړیواله رسنۍ جوړه کړي او د هغه څه مخه ونیسي چې د ده په وینا سی این این یې کوي او دا یې نامناسب او جالي ګڼي او نړۍ ته ووایي چې امریکا یو عظیم هیواد دی. د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر مرکې او نورو مثالونو ته په پام سره ولسمشر ټرمپ د امریکا لومړی ولسمشر نه دی چې د وایس اف امریکا پر خبرونو او خبري پوښښ نه وکی کوي. دا ځکه چې دا اداره معمولا د سپینې ماڼۍ د ټاکل شویو سیاستوالو تر څارنې لاندې وي او ګوري چې د مسلکي خبریالانو خبري مواد باید د قانون له مخې بې پلا ووي.
سارانه پرونه هم دومره وا او راتونکو څو شیبو کې به په همدې څکو باندې د مشال اډو پرونه پیلېږي. د دې پرونه کوربه ز مجاهد جواد او پروډوسر وکیل خان درنه د دې تر مخامنې پرونه پوری اجازه غواړو. تاسو په لوي الله ستاسو روح جوړ او خوشاله اوسئ.